خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 15 او یا تل ور سو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 19 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 5000 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیه کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې ټلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یوه بیرل تیلو بیه له $70 څخه $100 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 160 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلی چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایرس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس دخته کسانو شمیر 1,85,592 کسانو ته رسیدلی. په دې وایرس 1,14,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته و رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره دي خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشې تاقچې دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډیره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته شوي چې شمیر یې تر 5,00,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خفګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایرس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په وهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانانو وژلي او په لکونو نور یې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایرس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عامې روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته ښه راغلاست.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغۍ ده، په دې معنی چې په دې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپریږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د دې مرض چې دی، د دوه لارونه بدن ته داخليږي. یو د دې چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا تخی وکی دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي، دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح وي، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجد یا میز یا بل هر څه چې قلم یا قاشق او پنجه یې په غو باندې کله چې د وایرس موجودی، د وایرس لاسونو ته انتقال کی. کله چې موږ د غلاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلی لاسونه چې ته مینځل شوی نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي، په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیستي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي، د داخلي دونه ورسته کېدل شي د دوه ورځې تر څوار لس ورځې پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانې علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یو هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پیږو چې یو وایرس په یو حجره کې په څلور ساعته کې لس میلیونه وارې تکثر کوي. نکله چې دا وایرس حجره انساني حجره ته نه راوتلو، هلته دای په څلور ساعته کې د یو وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوي او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسي او بالاخره ټول بدن په داس شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي، علائم درې ډوله دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت خدای یو د مریض د سپک پیتیری نسبتا 15% کسان د سیدي چې په غوي باندې مریضي لک شدیده تیریږي، کدلش په غوی کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفس سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی، په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې په غوی کې ډیر شدید او ډیر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدلی شي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنی څنګه د تنفس کولو توان د لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه بیا ملټي اورګن فیلر نوم باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایت رامنځته کیږي، مختلف غړي دا خپل وظیفه د لاس ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، وایرسونه
د ما اتیا فیصد یاد کل هغه مزال معمولا د دوه هفته په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي، او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي، په هغه کې د درې هفته نه تر شپږ هفته پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې ډېر شدید سایر کوي، هغه د دوه هفته نه تر اتو هفته پورې، تر دوه میاشتو پورې کېدلی شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب، وایروسونه خو نور هم ستل کېد، زکام بلابل نور وایروسونه، د دغه وایروس ځنګړنې له نور وایروسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان اي دی، او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي، ولې آر ان اي وایرسونه چې دي هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا داسته چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبره باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوډ خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کې دا څه کلک تشریح سي. ډیر زاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واوري دي، خو معلومات یې ورکړل. دا څه باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نيسي، دا څومره واقعیت لري؟
هم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دل ولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
او کسان چې مرسیوی دي توغوی شهیدان دي، الله پاک دل وړ درجه ورخه کی او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسه توحات ورکو برخه کی،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورکړه، د ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او دې هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نه لیدل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی، خامخای نسی، نو یا حلقوي سړی یا بیا په دې کې تدایو کې کله چې درته صحت یې حبسي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې کې د سمخ وړه ګناه کړي ده، غټه مې نه ده کړي، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسې څه فرق یې داسې پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولې چې حالکی او هم کېدې چې سړی بیرته توبه وسی دا پاک سي لندې نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې خټي ته زموږ متوجي کړم. نو راغله دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه سيدي عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
دا موږ مسؤلیت ته.
کورونا مرض ساري مرض ده، راغله ده، د کورونا مرض عذاب ده، الله پاک او دایو فتنه او امتحان هم ده، یا کوم مقابل دی اعمال کې او یا هم یو امتحان ده. کدی چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خصوصي لچین نه ده او د چین خلکو حرام خوړل خوړل دا مرض لیغونه را پیدا شو، دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کې او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي او کوفي هو دوته ولر اسلامي هو دوته ولر مقتدا غدرا ورسګ ول دین دا معلومیږي چې دا مرض جې پجې نه دیږي او دا ساري مرض ده هر څوک نسی. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتجني، دا باران خدای الله پاک رحمت ده، دا به تنه په مسلمانانو ووري، په کفار دي نه ووري. او کله چې دا غلي ووري دا خدای غضب ده، نو غلي دي تنه په کافرانو ووري، په مسلمانانو دي نه ووري. ایا ګمی راځي، سړ راځي، نور عذابونه نور مصیبتونه راځي. دنیا کې الله پاک ټول ته یو اندازه اغه رحم او شفقت رب بخ کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو، الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو. د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده. ک الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې، نو مسلمان ته وای خارج پروژې خو ځان دور کولای، کافر ته وای نه ور کولای. نو خلک به دغه بې ځای تشویش او د بې ځای فکر او د بې ځای تحلیلونه لدان لری کی. کڅوک به پروايي کی د دې مرض په مقابل کې او وای چې زه مسلمان یم نه نسی. قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه، دخل هلاكته اذن هلاكته مور اچو. فحديث كرادي، فحديث كرادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعون وتويلي وباور تويل سويدي نم كورونا وتويل کیږي. او پیغمبر اسلام وايي چې کوم سیمه کې دغه مرض د تعون تخبور او التسوزون کې لغځ دي نوزي. او بل توګ دی هغه سیمه ته ګرځي د کور کورنۍ الکبه د نور دی همدې ته شرایط کې قرنچن وای
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موته ذهنتون اخلاص کړی دی د خلکو هغه دینی اسلامي معلومات کم دي
مولوی صاحب دلته ته ټکی ته اشاره وکړله دغلته د داسې خلکو په هوای کم د معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه هدف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنیات شدوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دغه خبره به نشي زغملای دغه خبره په مقابل کې غواړي چې مخالفت وکړي او ته هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل مې په خدای دی او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل کې سره وکړي چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره در ټول نیمګړچاو بیا هم توکل په الله پاک لور چې دې خدای پاک دې موږ نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي پیغمبر اسلام تو اسلام ته یو کس راځي وخه اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک ورته لسه دا وخ دی ول پری خود ول دی ول تاړه نو غسر سم او د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورته لسه نه وخ دی اول ګوندک نی وی تاړه به د خدای په توکل پری دا نو مسلمان څه کوه دا چې خپل قیوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پر چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب محترم د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې دا دي چې تاسو په کورونو کې پاتې سي د باندې مه راوځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼې ګونې نوري هم زیاتې دي
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دی چې ډېر ښه نقطه ده د اشاره وکړه دغه چې باران په ټول وریږي ګلې په ټول وریږي ګرمي او سردي په ټول راځي تر خپل د حکومت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې داسې نه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عامه روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوه درې خبرې دي یو د دغه قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په ورسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتمی دی د دغه مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي البته موقت دغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم د خپرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د دې مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونږ یعنی په دې کې استثناء نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 208 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو دیرشمه باندې یو واقع ده ورته وایي د دسمبر یو دیرشمه واقع یو واقع زراغله لای وکلیسا ته په یو کلیسا کې 200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونه نیول شي اجتماع خپل د کلمه د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
ودغه
جمع کېدل ک دوه نفری ک درې ک پنځه ک لاسی چې جمع شول د مرص په کې خبريږي دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په ترکی کېدل شي مسجد کې مدرسې کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نډیر کسان دوا یا د دوه نډیر کسان مېسته کې دا د مرض خپرېدو سبب کې نو که څوک په ځان رحم کوي په خپل کورنۍ باندې او په ټول انسانيت باندې رحم کوي دای باید دغه سپارښتنې چې د عامه روغتیا د طرف ورکول کیږي چې دوی باید په کور پات شي غیر د هغو کسان نه چې ډیر مجبور دي مجبوریت جدا خبره ده که اگر ضرورت بود روا باشد بی ضرورت چونین خطا باشد دینم دا چې مثلا د مونځ د مسجد تعتیل اول دی مثلا جمعه ته باید را نشي او تاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعتیل په حالت کې د مسجد نبوي د تعتیل په حالت کې د خپل څه شي مسلمانان باید دین نه پوښي چې دا خبره مهمه ده تاسو په ټول عمر کې داسې واقع لیدلې چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف وکي د مخ په عمر کې د ست نه دی پیښې وی تقریبا په دغه موثر تاریخ کې مګر تاسو ګوره د مرس په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالي کې بنانده باید هغه شي خلک باید خبر جدي ونیسي یو قرنټین دوهم ډیر مهم اصل دی مرز پاغه کې هغه
پاکی صفایی ده، خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده. ز د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم، لکه سره کم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی، ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را څرخي، کلمونز د روژه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پی مرتب کیږي. کچیر ام دغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس میندل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده ساده شه بوي، یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی، فاصله مهمه ده. نور
ډاکټر صاحب دې لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسی لاس منزل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله، څه ډول باید لاس پری منزل سي؟
لاس منزل باید دام ښه خبره ده، لاس منزل باید داسې پرې نه منزل شي. ګورئ موږ تاسو په دغه ځینې مراسمو کې تاسو به هم لیدلي وي، ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي، نور لاس نه مینځي، فقط دغه ګوتې مینځي. نه، دلته به مکمل تر مړونده پورې، تر د لاسه، تر د غوغه پورې، د لاس بند چې دی تر دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره کم تر کم شل ثانیه دی. شل ثانیه معنا دا نه دی چې حد اعظمی شل ثانیه دی، حد اقل یعنی کم تر کم باید شل ثانیه صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوخې ته ورسیږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم چې لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي، ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرسونه میکروبونه ټول هلته د جراثیم ځای نیسي. نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دي، نوکان اخیستل هم حتی باید ډېر مهم دي. د لاس مینځلو نه وروسته یو مهم شی د لاس وچول هم هم دومره مهم دي چې لاس باید وچي، ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډېر سرایت کوي، انتقال خطر ډېر دی. وچه چې لاس چې کله وچي بیا دومره سرایت
نه نه. ډاکټر صاحب محترم مننه، خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمع ته تاک پاړه باندې. مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده؟
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم بیا زه هم لږ تبصره وکړم. د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شیان بعضې خلکو ته بیانو، ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده. خلک بیا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دم یا څه پروا کوي، خصوصا د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه، دی وایي چې ما لاسونه پاک دي چشمې نه دي وهلي، او یا هم دا وایي چې ما تازه یا اودس وکړه مې غسل وکړه. ګوري دا د لاس مینځل څومره مهم دي، اوس دا ډاکترانو ثابته کړه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاسو مینځل سي بعد ډوډۍ هم لاسو مینځل سي. دا معنی نه چې خالي وچ کلک ثواب ده، هر شی چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډېرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو د ستاسو سوال په ځواب کې چې جمعتونو ته ورتک مرض ټول خلک اوس پوه شوي دي چې الله پوهېدل هم اوس پوه شوي دا مرض ساري ده او خپرېږي او هر څوک نیسي. نو په سترګو لیدل کېږي، نه دفاع شته، نه امکانات شته، مګر هغه وقایوي تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده، بل د لاس مینځل دي
پاکوالی مراته
او تعقیب او بل پسې په جمعتونو کې ورتګ کېدی شي چې هلته مرض یا له چا سره راشي یا مخکې راغلی وي هلته پاتې شوی وي او بعضې خلک په هغه باندې ونډول شي. وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجعیه مسؤوله یو هم فتوا صادره کړې ده، هم یې حکم کړی ده، ځکه چې من حیث اولو الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده، خصوصا داسې مواردو کې څه کې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده. دلته به اطاعت د دولت سره تر یو حده پورې پکې راځي. نو په ښاریاتو کې په مسجد کې دغه تشویش زخته زیات ده او سته. نو په دې کې هم ایمانا هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته، د خپل کورنۍ، د خپل ټولنې، بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډیر قوي نسی، ډیر اهمیت ورکوي، اما هلته بیا لوی تاوان کوي. د جمع لمونځ سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت له دینه څوک نه کوي مګر منافق، مبتل ده خبره کوي. اما کله کله معاذیر منځ راځي، هغه معاذیر بیا دغه سنتیت له منځه ځي او سړی د خپل کور کې لمونځ کوي. نیو جملو معاذیر یو هم دغه مرض ده، دا مرض مهلکه ده، او حتی سړی والګی جومات ته دې نه ځي چې دا مرض زیات نشي. دلته د ځان ساتنه فرض ده. ټول عزیزان هیوادوال دي د جومات له تګ نه پرهیز وکړي، په کور کې د خپل لمونځونه وکړي. خو اما بیا هم دا ټیک ته زه ټینګه اشاره کوم، فتاوی دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جومات دروازه دې نه تړلې کیږي، اذانونه دې نه بندېږي. په جومات کې امام شته، مؤذن شته، اذانونه دې دوی کوي، اذانونه دې کوي. بیا په اذانو کې دې غږ وکړي، لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کابل چې باران شدید و، هلته خو جومات چت نه درلود، دغه غو څه تصلو فی رحالکم تاسو خپل منځونه په کورونه کې وکي همداسې وضعیت په دلته راغلی ده چې تشویش شته مرض خپریږي مؤذنین دې په مسجد کې راغلي چې او خلکو اذان ووسو اما تاسو د خپل منځونه په کورونه کې وکي دا غږ باید وسي همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جماعتونه لرو هر مسجد نه د لسکر له ذریعې د هغه 15 وخته اذان کېږي دا وسي رسنۍ خو غږ کوي رسنۍ خپل ادای مسؤلیت کوي اوس داسې وخت رارسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک غواړي چې جومات طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته
وایي مننه مولوي صاحب
دا هم مهم په علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي چې ځان وساتي لمونځونه په کورونه کې وکړي او دغه به هم ثواب وي او هم به ادای مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سی او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوی صاحب خبر سره مختصر یو اضافه وکم چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریا جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه چې د دې مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دي دوه ځای نه خپور شوی دی، ایتالیا کې عین شکل دی د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی، حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وغوی د دوی داسې راو يهوديان دي وغوی د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي، حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته دسینه چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د سرایت او سبب هغه شاله د دسینه کې چې موږ خلک هم کار شي او په دې خبره ته چې تاسو سوال
دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي
رواني فشارونه بواره کې خود اول تر ټولو مهم خبره ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې چې کله ژوند کله خوشحالي ده کله غم دی کله صحت دی کله مرض دی کله شتمني ده کله فقر دی، کله انسان په ډېر لوړ موقف کې کله په ډېر ټیټ موقف کې عملا مکتسب ګورو. نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل داسې سل سپرلي تیر شوي دغه عمر د جهان دی کله څنګه کله څنګه که همیشه په یو حال و بیا یې وګړه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي، حتی د روانشناسي علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي په زراعت باندې دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي میوه کوي شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته تخصل کېږي پاڼې زیړېږي بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربان ډاکتران د توصیه کوي که چیرې موږ دا عملي کړو په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د هغو نه موږ تاسو ساتل کیږو. نو فقط همدغه خبره ده په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروف کړو. عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی. یو سالم مصروفیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې یو ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکي فعالیت وکړي دا تر غوره بهتره خبره ده. څنګه ته رژیم غذایی دې مسایلو ته توجه وشي دا ډېره ښه خبره ده. او په عباداتو کې خپل رب ته خپل خدای ته الله ته رجوع کو. واقعا زه دا خبره غواړم وکړم چې دا یو عذاب دی یو بلا ده په څه خاطر باندې. تاسو فکر وکړئ چې کچیر داسې یو غټ ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلای او هر ورځ زر انسانان خوړل
اولیدل کېدلای
نو موږ به دې ته بلا ویلې وکنه.
دغه وایرس ته مونټو په مینیمایز شکل باندې په وړو کې شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي پس عذاب دی بلاده مګر الله مختعقل را کړی دی او د ځان ساتلو وسیله مکتب بیان کړی دی چې هغه عبارت هغو اهتماماتونه دي چې تر مکتویای چې قرنطین دی لاسونه مینځل دي افضل صحه ده فاصله مراعات کول دي او نور نور دغه هدایات دي که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه د کابل د دنیا عالمانو د شورا د رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته غوښتونکو درنو اوریدونکو تربیه